پاکستان جنگیل وطو کو دا افغانستان یو شمیر سرحدی سیمه بمباری کړي او په سوریه کې د وسلوالو ډلو د رنګیدا او دغه هیواد په دفاع وزارت کې د یو ځای کې دا په سر سره موافقه کړې ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته په لایوي وړې شان دا ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر د ایران د اسلامی جمهوریت د خبرو اترو دریس قدرت د اسلامی انقلاب له مکتب را پنځیدل او بل او د غرازی او ایران په هر ډول شرایطو کې د خبرو اترو دریس درلودل او د هغو په اساس حرکت کولای شي. زمون خبریال د ایران لکول راپور راکوي د ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر عباس عراقچی د وسلوال پوځ د سیاسي مسؤلانو په څوارلسم عمومي سیمینار کې په خپلې وینا کې دې ته په اشاره سره چې د ناتوان منیو ویل او د ظلم او زیاتی او سلطه غوښتنې په وړاندې درېدا یو داسې دریځ دی چې د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره بیا ځلا موندلې ده. وویل د یوه مکتب په توګه د بې عدالتۍ او نیواکګرۍ او لاسوهنې په وړاندې د مقاومت اصل پخپله د قدرت یو داسې ظاهر دی چې هم پر نړیوالو حقوقو مشتمل دی او هم یوه انساني او اخلاقي طبیعي چاره ده. د ایران خارجه وزیر د دې خبرې په کولو سره چې د یوه ډیپلوماټ رول د هیواد د ملي امنیت ساتنې او د ملي ګټو د تامینولو لپاره د هیواد د قدرت له مؤلفو او عنصرونو څخه لا ښه استفاده او بشپړ پیژندګلوي ده روښانه کړه. د هیواد د اقتدار رامنځته کوونکو ټولو مؤلفو اصلي سرچینه ولس دی. په همدې دلیل په هیواد کې د پیوستون او وفاق د ساتلو او پیاوړتیا لپاره باید هیڅ هڅه ونه سپمول شي. د قطر د خارجه وزارت وایندوی په یو لړ څرګندونو کې ټینګار کړی دوها د ایران له اسلامي جمهوریت سره په خپلو دوه اړخیزو اړیکو باندې ویاړي. اینا خبری اجانس راپور ورکړی د قطر د خارجه وزارت وایندوی ماجد بن محمد الانصاری په خپل 19 خبری کانفرنس کې روښانه کړی ده د قطر او د ایران د اسلامي جمهوریت اړیکې اصولي او تلپاتې دي او دواړه لوري په سیمه کې د ګیسو په ځینو پروژو کې سره مشترک فعالیتونه کوي. هغه ویلي دي موږ د سیمې د پیښو په باب دوامداره همفکرۍ سره لرو او د ایران له اسلامي جمهوریت سره په خپلو اړیکو ویاړو. الانصاری په دوام کې د قطر او روسیې د اړیکو په باب هم وویل موږ له روسیې سره هم مثبتې اړیکې لرو او همدا اوس خپلو کورنیو ته د ځینو هغو ماشومانو د رسولو په خاطر د روسیې او اوکراین ترمنځ په منځګړیتوب بوخت یو چې د جنګ په وجه په خپلو کې سره جدا شوي. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر په مختلفو زمینو کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او په پراختیا ټینګار وکړ. زموږ خبریال اسلام آباد راپور ورکړ په پاکستان کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د دغه هیواد د یو شمیر متفکرانو او پوهانو په یوه سیمینار کې چې د اسلام آباد سیمه ییز مطالعاتو د اکاډمۍ یا IRS په قربتوب سره ترسره شو وویل ایران او پاکستان ګډو پولو او هغو پراخو ظرفیتونو ته په پام سره چې لري د سیمې د امنیت او ثبات د لوړتیا او د مشترکو ګټو د تامینولو لپاره خپلې ملګرتیاوې پراخولی شي. په پاکستان کې د ایران سفیر وویل ایران تل خپل بهرنی سیاست د خپلو اسلامي اصولو او له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان سره د متقابل احترام په اساس سیستماتیک کړي او له نړیوالو دبونو او بندیزونو سره سره یې هیڅکله له خپلو اصولو شاتګ نه دی کړی او تل د مشترکو ګټو په لړ کې له مختلفو هیوادونو سره ملګرتیا ته تیار. که د پاکستان د پاره چینار لا ستره لاره تر دوه یو ساعتونو پورې خلاصه نه شي نو ټول پاکستان به بلاک. زموږ خبریال له پاره چینار راپور ورکړ د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د کرمې په پاره چینار کې له شپږو ورځو راهیسې پر لته وهونکو سلګونو کسانو مسؤلانو د پاکستان حکومت ګواه کړی چې که تر دوه یو ساعتونو پورې د پاره چینار پېښور ستره لاره خلاصه نه شوه نو په ټول پاکستان کې به ټوله لارې او سړکونه او کوڅې وتړل شي. په راپور کې ویل شوي دي له پرون ناوخت راهیسې د پاره چینار له مظلومو خلکو سره د خواخوږۍ او همغږۍ په خاطر د دا پاکستان په اسلام آباد پنڈے کراچی لاہور فیصل آباد آزاد کشمیر جنگ په شمول والزګونو خرونو کې پرلته وحل شوی او پرلته وحونکو کسانو اعلان کړی چې تر څو د پارا چنار خار د مظلومو خلکو پرلته وحنې روانې وي دوی به هم خپلو پرلته وحنو ته دوام ورکړي دوی دغه راز ګواښ کړی چې که د ټل په اړه چنار ستره لاره خلاصه نه شي نو د دوی دوهم اقدام به صوبایي او مرکزی حکومت مجبوره کړي څو په خود کې شي او په خپلو مسؤلیتونو او دندو عمل وکړي او د پارا چنار د مظلومو خلکو چې له تیرو و اویا ورځو راهیسې پرې یوازینۍ ستره لاره هم بنده شوې ده خلاصه کړي او په دغې سیمې کې د یوه انساني ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي دا پارا چنار په سلګونو وګړو په خپلو پرلته وهلو سره یو ځل بیا ګواښ کړی چې که دوه ورځې مخکې بیا د کوزې کورمې په اوچت سیمې کې دوه بې ګناه ځوانان په ډېرې بېدردۍ سره چې وژل شوي او ورڅخه سرونه غوڅ کړی شوي دي که حکومت په موقع کوم اقدام کړی وای نو دغه غیر انساني او غیر اسلامي کار به نه وای شوی او انسانیت به ورڅخه شرمېدلی نه وای د پاکستان جنگی الوتکو یو ځل بیا د افغانستان په جنوبي جنوب ختیځې سیمو باندې بمباري کړې دا پاکستان د پوځ د افغانستان په جنوب ختیځ کې د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمو باندې په هوایي حملې کې یو شمېر عامو خلکو ته چې ماشومان او ښځې هم پکې تر سترګو کېږي مرګ ژوبلې اړولې د افغانستان د روغتیا چارو له برخې سره د نړیوالې ټولنې مرستې اړینې دي په دې اړه له نن راځم د خبریال رالېږلې راپور
ننګرهار کې روغتیایي چارواکي له روغتیایي سکتور سره د مرسته کوونکو ادارو مرستې او لاسنیوی مهم او ارزښتناک بولي د چارواکو پروانه د مرسته کوونکو مرستو تر ډېره په روغتیایي سکتور کې شته ستونزې هوارې کړې دي د ننګرهار عام روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي که څه هم چې په حکومتي کچه د روغتیایي سکتور د ستونزو حل او خلکو ته د اغېزناکو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو هڅې روانې دي خو پروانه چې له روغتیایي سکتور سره د مرسته کوونکو ادارو مرستې هم خورا مهمې او اغېزناکې دي هغه وایي اوس مهال د مرسته کوونکو ادارو په مخ روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی اسانه شوی او په روغتیایي مرکزونو کې د اړتیا وړ تجهیزات او درمل د پخوا په پرتله ډېر شوي دي حکومت مالی لگا سیمر جوړولو چارې پیل شي د ننګرهار ولایت اوسېدونکي هم روغتیایي سکتور سره د مرسته کوونکو ادارو مرستې د وخت اړتیا بولي د جلال آباد ښار اوسېدونکي نجیب الله وایي پر افغانستان د نړیوالو بندیزونو او اقتصادي ستونزو له امله حکومت په یوازې سر خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې نه شي برابرولی هغه وایي د روغتیایي سکتور سره د مرسته کوونکو ادارو مرستې باید نورې هم پراخه او زیاتې شي
د مؤسسو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی او بالخصوص د روغتیا په برخه کې ډېر زیات مهم دی ځکه چې د حکومت او اوسنی حکومت دا دغه نه لري توانایي نه لري چې په ټولو برخو کې رسیدګي وکړي هغه که ډاکتران دي تجهیزات دي نو دا موسسې دي چې په دغه برخه کې مرسته کوي بیا دا کولی شي چې هغه کوم سکتور په وخت کې چې مرسته کوي هغه نسبتا په پخو ودرېږي نو حکومت ټول شیانو ته رسیدګي نه شي کولی د موسسو شتون ډېر زیات په دغه برخه کې اړین دی او باید دوام وکړي
ډېری د نظر خاوندان هم د روغتیایي سکتور سره د مرستندوی ادارو مرستې د ستونزو پر حل سربېره د ظرفیتونو په لوړولو کې هم اړینې او پر ځای بولي محمد آصف شینوار تهران نړیو جلال آباد
او د سوریې د وسلوالو مخالفانو له ائتلاف سره د اړوند ډلو ټپلو نمایندګانو پرون د سوریې د پوځي عملیاتو د ادارې د قومندان ابو محمد الجولانی په شتون سره یو غونډه جوړه کړې او په سوریې کې د ټولو وسلوالو ډلو ټپلو د ړنګېدا په سر او دغه راز یې دغه هیواد په دفاع وزارت کې د دوی د سنبالتیا په اړه سره موافقې ته ورسېدل دا اوسېدې مهال خبرونه
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت د ویزه کوم د خپله سیاسي تبصره دراوو چې د امریکا دوران کړی او بل غواړو مخ په وړاندې د ایران د ستراتیژي او خرچا په د ایران د خارجه وزارت د ستراتیژي کې شورا مشر ویلي دي د ایران په وړاندې د امریکې ګټې ګڼې طریقې متجربه کړې دي لا تخریب رانیولې د صدام پر ملاتړ او بندیزونو پورې بلکې دغه وران کړی هم هغه شان دوام لري د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو اړیکو د ستراتیژي کې شورا مشر کمال سرازی په یو وخت له امریکا سره خبرو اترو او هم یې له دباوونو سره مقابلې ته د ایران د چمتوالي باندې ټینګار کړی. کمال سرازی پرون د لبنان المیادین چینل سره په مرکه کې په ایران کې د اسلامي نظام د نسکرولو لپاره هلې ځلې کومه نوې خبره ونه بلله او دغه راز یې وویل. دا هلې ځلې د اسلامي انقلاب له هماغه پیله روان دي او تبي ده چې ایران با په ځان باندې کیدونکي هر طریقه ځواب لکه څنګه چې یې تر دې دمه ځواب ورکړی دی او که هغه د اټومي موضوع په لړ کې د ایران خلاف کوم اقدام کول وغواړي نو تهران به په لازم وخت متناسب غبرګون او ځواب د کمال خرازی په دوام کې دغه راز ویلي. په ایران کې د اسلامي نظام د ړنګولو پلان یو امریکایي او اسرائیلي پروژه ده چې لا پخوا راهیسې او په ایران کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له وخته مطرح او موږ د امریکا داسې ډېرې غلیمانه طریقې تجربه کړې دي چې هدف یې د اسلامي نظام پرځول او نسکورول. دوی هڅه کړې چې نظام مات کړي بیا یې د ایران د اسلامي نظام د نسکورولو لپاره د صدام ملاتړ وکړ او ورپسې یې په ایران باندې بندیزونه ولګول او ټولې غلیمانه لارې یې وازمیلې. خو روښانه ده چې د هغوی زیات نه زیات بندیزونو شرمناکه ماتې خوړلې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو اړیکو د شورا مشر په دغه مرکې کې هم دا شان په یو وخت له امریکا سره خبرو اترو او هم له دباوونو سره یې مقابلې ته په خپل چمتووالي ټینګار کړی. هغه ویلي دي د ایران اسلامي جمهوریت باید د ګواښونو په وړاندې پیاوړی وي. هغه شی چې د هغوی د دسیسو په وړاندې دفاع او خوندیتوب رامنځته کوي اقتدار دی. ایران ډېرې توانمنۍ لري او دښمنان هم د ایران په امکاناتو وړتیاو او عملی توان باندې خبر دی. د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو اړیکو د ستراتیژي کې شورا مشر په دې مرکې کې د بشر اسد حکومت د نسکورېدو د وجوهاتو په باب هم په دې خبرې سره چې امریکا تل د بشر اسد حکومت مخالفه وه او د حکومت او د هغه د حکومت د پرځولو غوښتونکي وه وویل. د سوریې پیښې یو امریکایي او اسرائیلي پلان دی. هغه هم دا شان وویل. البته د ترکیې په شمول ځینو نورو هیوادونو ډلو ټپلو هم په دې پیښو کې رول لوبولی دی. ترکیې له سوریې سره د جغرافیایي او تاریخي اختلافات درلودل او همدا د ترکیې لپاره یوه انګیزه شوه چې د مخالفو ځواکونو لپاره روزنیز او لاجستیکي ملاتړ برابر کړي څو سوریې ته ننوځي. کمال سرازی په سوریه کې د ایرانی ځواکونو د شتون په باب هم وویل. د ایران اصلي هدف د بشر الاسد له حکومت ملاتړ او له تکفیري ډلو ټپلو سره مبارزه وه چې نه یوازې د سوریې د امنیت لپاره بلکې د عراق او خپله د ایران د امنیت لپاره هم وه او په همدې وجه باید له تکفیریانو سره مقابله کېدلی. دغه ایراني سفارتکار په دوام کې ټینګار کړی مخالف اسلوال چې د سوریې د حکومت واګې یې په لاس کې اخیستي دي تر نه نه هیڅ ډول ایران ضد کړچار نه دی. په دې وجه د مخالفانو په وړاندې د ایران تګلاره او دریځونه په راتلونکي کې د هغوی په کړنلارې او دریځونو پورې اړه لري او د ایران اسلامي جمهوریت لپاره د سوریې خپلواکي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا مهمه ده. د ایران د خارجه وزارت د ستراتیژیکي شورا مشر کمال خرازی د سوریې په خاورې باندې د اسرائیلي وحشي او تیریګر رژیم د تیریو د وجوهاتو په باب هم وویل. د سیهونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په 1996 کال کې ویلي و چې د فلسطین د موضوع یوازینۍ حل لاره د فلسطین د ملاتړو حکومتونو ختمول دي او دا ستراتیژي یو ځل بیا په 2002 کال کې د امریکا په کانګرس کې مطرح شوه او دا څه چې نن سبا رامنځته شول په حقیقت کې د دغې ستراتیژي اجرا وه او امریکا هم له دغې ستراتیژي بشپړ ملاتړ.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. من المستقبل وحركة أنصار الله على مواصلة إسنادها في جبهة غزة والوقوف بوجه أمريكا وحلفائها. عنوان الحلقة: صراع النفوذ في سوريا. مستمعينا الكرام، يسلط برنامجنا هذا الضوء على جبهة اليمن المفتوحة مساندة غزة وما تسببه من خسائر ومخاوف مع نجاح الصواريخ اليمنية بضرب تل أبيب وإلحاق الدمار فيها، إضافة لمسار الاحتلال الإسرائيلي بسوريا ومواقف الحكم الجديد الرافض لدخول حرب مع كيان الاحتلال وغضب مستوطني الشمال من إهمال الحكومة الإسرائيلية والجيش لإعادتهم لمستوطناتهم قرب الحدود مع لبنان، رغم وقف النار، وهي المواضيع التي ركز عليها الإعلام العربي. جبهة اليمن أعزائي المستمعين ما زالت تؤلم الكيان الإسرائيلي، بقيت محورا أساسيا في تعليقات الخبراء الصهاينة الذين رأوا أن على المسؤولين الإسرائيليين الأخذ بعين الاعتبار أن اليمنيين يرتقون في عمليات ويطورون الصواريخ والمسيرات التي يستخدمونها طوال الوقت. وفيما يتعلق بعدم توقف جبهة اليمن عن العمليات ضد الكيان الإسرائيلي طالما الحرب والعدوان الصهيوني على غزة مستمر، وحول انعكاس تلك القناعة لدى الإسرائيليين على واقعهم الأمني والسياسي، أكد باحثون في الشأن الإقليمي أن الجبهة اليمنية تتقدم على كل الجبهات المساندة، حيث كانت في البداية تقريبا بالصف الثاني أو الثالث، وأما اليوم فالجبهة اليمنية هي الجبهة المتقدمة على كل
الجبهات.
أحييكم من جديد أعزائي المستمعين في حلقة الحوار تحت عنوان صراع النفوذ في سوريا. إن الأمر المهم في موضوع الجبهة بأن لهذه الجبهة بعد عالمي كونها تقع على البحر الأحمر، ونعلم أن كل الدول المتشاطئة على البحر الأحمر هي دول إما فاشلة على طريق السودان، إريتريا، الصومال وجيبوتي، وإما دول متواطئة أو متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما يدل أنه أصبح هناك دولة أو نواة دولة أو مشروع دولة هي على خلاف وعلى تصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر مطلق للولايات المتحدة الأمريكية قبل الكيان العبري، على اعتبار بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسيطرة على البحار والمضائق في كل العالم. استمرار الصواريخ اليمنية الفرصوتية التي تضرب تل أبيب وتحدث دمارا كبيرا محور تعليقات المحتجلين في الإعلام العربي الذين يرون أن هذا النوع من الصواريخ المتطورة موجودة بكثرة لدى اليمنيين، وهو ما يسبب قلقا لدى الأوساط السياسية والعسكرية والاجتماعية على السواء. كما توقف الإعلام العبري عند التظاهرات المعادية للاحتلال في الجنوب السوري التي تنطلق بين الحين والآخر، فيما مواقف الحكم الجديد في دمشق لم ترقى إلى هذا المستوى. وفيما يتعلق بعدم توقف جبهة اليمن عن العمليات ضد الكيان الإسرائيلي طالما الحرب والعدوان الصهيوني على غزة مستمر وحول انعكاس تلك القناعة لدى الإسرائيليين على واقعهم الأمني والسياسي. أكد باحثون في الشأن الإقليمي أن الجبهة اليمنية تتقدم على كل الجبهات المساندة حيث كانت في البداية تقريبا بالصف الثاني أو الثالث، أما اليوم فالجبهة اليمنية هي الجبهة المتقدمة على كل الجبهات.
سيقوم نتنياهو ويعلن إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل، وسيجر جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار، وسيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم من وقف في صف المرصوب عليهم من قتلة الأنبياء، وسيندم كل من وقف متفرجا أو مترددا ولم يشارك ولو في القليل بصناعة هذا النصر الاستراتيجي.
سادي كوسين
نتواصل معكم أيها الأحبة في لقاء حدث وحوار تحت عنوان صراع النفوذ في سوريا. وصلتنا رسائل عبر الواتساب أعزائي المستمعين، دعونا نبدأ برسالة الأولى من اليمن وهي صوتية
مستمعين او د خدای رحمت څخه نهلی نشي لکه چې له متعفو داسره تر ټولو ښه کارونه د فراج یعنې د حضرت مهدي علیه السلام انتظار کول دي.
قلبم اورېدونکو، د حضرت امام مهدي علیه السلام د ظهور لپاره انتظار او چمتووالی دومره مهم دی چې په ډېرو حدیثونو کې د هغه لپاره بېلابېل فضایل او اعلانونه بیان شوي. همدا اوس باید ووینو چې ناهيك عن الصراع فيما بين الجماعات المتعددة التكفيرية وغيرها التي تحولت جماعات كانت إرهابية ومطلوبة من أمريكا إلى جماعات حاكمة في سوريا تتلقى الدعم والاعتراف أجيات من أمريكا للاجتهاد ببرنامج حادث وحوار بعطاء عربية أبو محمد مهدي.
شكرا لكم محمد المهدي من اليمن على هذا التواصل. وطبعا أعزائي الكرام، بعد ناخذ فاصل قصير ثم نعود نواصل معكم الحوار إن شاء الله.
فمقابل كي هذا كسان
حدث وحوار رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، يكشف اتجاهها وآثارها، الأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المخلصين وأهل الخبرة، بمشاركتكم أنتم مستمعين
التي تغني النقاش وتثري الفرج. يعني حضرت إمام مهدي عليه السلام في انتظار وصل
حدث
أو خدای لرحمة سخا نهي نشي ذكر چه لخدای سرا ترطول فكارونا فرج انتظار نولدين.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم ولقاء حدث وحوار، ويسعدني أن نكون مع ضيفنا العزيز عبر الهاتف دكتور سمير أيوب الباحث والكاتب السياسي من روسيا. بداية دكتور سمير أيوب، السلام عليكم وحييك في حدث
الحوار. أهلا وسهلا لكم ولمستمعيكم الأعزاء،
حياكم الله وأشكركم على هذا الحضور. وطبعا بداية سيد الفاضل، كيف تقرأ مستقبل المنطقة في ظل اجتذاب الصراع القائم فيه لقوى إقليمية ودولية بدأت الاقتتال والتنافس من أجل السيطرة على الوضع
وتغيير مصير سوريا. تفضل. او د افریقی فضیل د تاول او په هغو باندې امریکوي ته ډېر پام لري او ځان د ګناهونو لرې کوي ځکه چې پوهېږي حضرت محمدي علیه السلام د خپلو یارانو په لیکه کې یوازې پرهېزګار او پاکانه کسان غوره کوي. دغه کس دغه راز په بېلابېلو علمي او عملي زمینو کې د پرمختګ لپاره ډېره هڅه کوي چې د حضرت محمدي علیه السلام د ظهور په بڼه کې وکولی شي چې د مهدوي نړیوال غورځنګ ته د ټولو ښه خدمت وکړي. پدې باندې ته تا کاچېره حضرت امام زمانه علیه السلام د دادا او استاد په زمانه کې ظهور او حمد نکري بیا به هم له الهي رحمت او لطف او د آخرت نه ایمان څخه برخمن واوسي. دا بلې خوا د حضرت امام مهدي علیه السلام د ظهور یو رښتینی انتظار کوونکی د خپل ایمان په شان د ټولنې د استاد کوشش کوي. هغه ظلم او تېري ته نه تسلیمېږي او د وس تر حده لا ظالم او جابر سړي یا حکومت سره مبارزه کوي. دا ډول مهاجباته او رنان د کس خپل ځان د ټولنې د غړو د ګډوډیو او د مفاسدو د اصلاح په حقه مسؤول ګڼي او کوشش کوي چې خلک په خبرنامه او د هغوی د منګي او د معمولي حکومت په توګه د کار سره ولنځ د امام زمان علیه السلام د ظهور لپاره چمتو کاندي. که چیرې دا کار په سم ډول ترسره شي نو د بریایي ټولنیز پیوستون او د ټولنې د ودې او د نړۍ لپاره ټولنیزه هڅه ده. دا ډول ټولنه د محدودیت یا نابکېتنا سره د ځینو کسانو د خاص ارتباط نه درواجنو مجرمو تازه غره د حالت په هکله له خرافاتو سره مخ کېږي او په حقیقت کې به د مهدوي نړیوالې ټولنې بېلګه وي که څه هم وړه او نیمګړې وي. شاید په همدې دلیل وي چې حضرت امام رضا علیه السلام فرمایلي دي د حضرت امام نبی علیه السلام د ظهور انتظار په خپله د ظهور برخه دی. یعنی دغه کس او ټولنه چې د حضرت امام مهدي علیه السلام په وجود یعنې میاشتونو کې ځان ته د اسلامي او د مهدوي ارزښتونو پر اساس بنول دي په دې ډول وي چې خپل مشکلات او د مهدوي نظام تر ممکنه حده پورې ختم کړي.
د منوردونکو یو موضوع چې هغه د فضایلو او همدغه راز د حضرت امام مهدي علیه السلام د ظهور د انتظار د اثارو برخه وګڼو د حضرت امام مهدي علیه السلام لیدل دي. شان دنیا ایمان او دغه راز د حضرت امام مهدی علیه السلام مینوال او مشکلات لرونکي او پاتې راغلي کسان د حضرت امام مهدی علیه السلام د غیبت په کابو دولسو پیړیو کې له هغه حضرت سره په کتنې بریال شوي دي. البته هماغه ډول چې وویل شول د حضرت امام مهدی علیه السلام د نن غیبت په وخت کې له هغه حضرت سره د خلکو کتنې محدودې شوې او ورپسې د حضرت امام زمان علیه السلام د اوږد غیبت په غیرده سره دغه کتنې هم ختم شوې او حضرت امام زمان علیه السلام حتی د ځان لپاره هېڅ استازی هم معرفي نه کړ. له دې سره سره په لږ شان موردونو او په خاصو شرایطو کې چې حضرت امام زمان علیه السلام صلاح بللې او خدای پاک جل جلاله اجازه ورکړې ده ځینې کسان هغه حضرت سره په کتنې او د هغه حضرت له لارښوونې یا د هغه له مرستې څخه په استفادې کولو بریالي شوي دي. البته حضرت امام مهدي علیه السلام په کلي توګه ټینګار کوي موږ د تاسو د حال په رعایتولو کې سستۍ نه کړو او تاسو مو هېر کړي نه یاست. که د تاسو حال مو نه رعایتولی او هېر کړي مو وای نو تاسو له ستونزو سره مخامخ کېدلی او دښمنانو به تاسو له منځه وړلی. سره له دې له هغه ځایه چې د حضرت امام مهدي علیه السلام د غیبت په زمانه کې هغه حضرت نه لیدل کېږي اسلام علما له حضرت امام مهدی علیه السلام سره د کتنې په هکله د هر کس ادعا نه مني او په دې هکله له نورو کسانو څخه د شرع او د احادیثو پر اساس د تیښتې نښې نښانې غواړي. دغه سختي کول په دې دلیل دي چې له حضرت امام زمان علیه السلام سره لا تتننا ولا استفاده ونشر. سرنگا چه لا امام مهدی علیه السلام صدا دا اتفاد لغلو دروغ جن ادعا قون که خلقو تا دا دوکه دا ورقونو او دا خبر شیطانی هدفونو دا برمخ دولو لخارا کلا ناقلا لحاغ حضرت سرا سوزلا دا خبرو دا کری خو حقو پر ازگار و علمانو و عزی خلقو چه لحضرت امام مهدی علیه السلام سرا اکتنی بریالی شوی و دی هم دکتنی خبر کولا او معمولا لبیل بیل لارو او کل نا کل دکتا کو کسانو لا مدن روستا در موزو تاکیدن
الامن يقتقون هناك ظهور يحرجونها على إقامة علاقات مع هذا الكيان أو عن التحلي عن أراضيها.
طيب دكتور، يعني ما يحدث في سوريا الآن ممكن فهمه ضمن مشروع القوى الدولية وحسب تعريفهم الشرق الأوسط الجديد، وهو المشروع الذي بدأت القوى الدولية تتحدث عن ضرورة تجزئة المجزأ وتفتيت المفرد. الهدف كان خلق كيانات صغيرة قائمة على أسس طائفية وعرقية بحيث تظل هذه الكيانات عاجزة عن مواجهة المشروع الإسرائيلي. التجزئة التي يتوقع أن نراها في سوريا اليوم ترى تركيا والكيان الإسرائيلي أنهما المنتصرتان في سوريا، ويدور بينهما تنافس على تكريس السلطة والنفوذ في هذا البلد. هل تعتقد أنهما قادرتان على الاحتفاظ بدورهما ونفوذهما الرئيسي في سوريا ولماذا؟
فتهم حضرت امام مهدی علیه السلام سرا در حقیقی کتنن و رجون نبدی و در حمله و سلطنت و سرکده مضبط رجون نبولی دی او لگیوی لحضرت امام مهدی علیه السلام سرا در حقیقتن در حوکستان چی در امام مهدی علیه السلام مهدی فخن اکار کلی در حقوی نسان و بلد بور ثبتیم او دوارا حوکستان تا چی تکار داری حضرت امام زمان علیه السلام تروی سند زبیدن و خیلی حضرت امام مهدی علیه السلام زیدگاه ده او زنده ده و پزینم و ربنه که لحکوله مهدی کسان سرا کتنه کمیده البته پر روزنه که هم در غفتی پر نگشه ده که حضرت امام مهدی علیه السلام در خلق و تنیز پیجون کری پسول که نکی جنگی و دو سرگی را در حضرت امام زمان علیه السلام در کتن زیر ده حضرت در زهور ده موال کرونه که لامکی تفاید به هیل رمان رمشت کریه ده پسان به دوی ترمان به حضرت امام زمان علیه السلام حضور دیر احساس علیه دوارا مستر کشوه حضرت امام علیه السلام خلا به خلق و پتوسنه که امام زمان علیه السلام داس لارخوانه و رناو کهی چه بخلو که دوانه لپره دیر از رحمنه او دارا پرمشن کده
حالا من اردون که ده حضرت امام زمان علیه السلام منوال خدای پاک جل و جلاله سبحان لحق حضرت سره ده کتنی عرضو تدید و بیانگی ای خدایا ده هدایت حق زلان درانا یعنی حضرت مهدی علیه السلام او سایل شوی نورانی میاش ماتا رخ خرکن او ده حقی پلیدو سره زما دستر برانا زیاد تکره او ده حقا پا ظهور دیر وکره او حقا اسانه کره او ده حقا لاره او رو ده تراه کره او مود ده حقا ده لاره پا کتولو کی بریالی کره او ده حقا حکم نافذ کره او نتره
مناطق طائفية معينة في الجنوب السوري أن يخلق مشكلة عندما قال أن بعضها يريد الانضمام إلى هذا الكيان. هذا بحد
إذا كان يجب أن هذا الإمام المهدي عليه السلام فهك لذلك جميعا في الإمام فهم بيدي كي كان تنسيبي لتاس الجزائر
أو تاس
الجزائر. طيب دكتور، أرجو أن تبقى معنا فاصل قصير ثم نعود نواصل حواراتنا إن شاء الله. أعزائي الكرام، تابعونا بعد الفاصل. نعود إليكم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في حلقة الحوار تحت عنوان صراع النفوذ في سوريا. أعود إليك ثانية دكتور سمير أيوب، يعني كيف تورطت أطراف دولية أخرى في الأزمة السورية وفي الصراع على النفوذ برأيك؟ تفضل.
يهوديان قام مقدس كتاب التحرير.
الجماعات المسلحة التي كانت في سوريا هي
إذا من أريدونكو دشورات ومدارة مسلمان مسلسل كتابة قرآن كاستنات مقدس كتاب ياسنا لتاريخ وشوكي تازين يهود وآلمان دقاتا مستوي أو سني شورات دا مسالي سلام وفاتا مستوي كرشي لدي بروغرام سلوني باركتا ستاجة كاملة عالم يادا ونكون سلوك بروغرام زا فاتمي لخبار مسترم مقاد
الهدف
السلوك هو في حفيزة
اگر منو ملگرو دی ورزو سید ظالمانو لظلمنو او جنایتنو دی انسان دی فلاسون ففکر کیه نو وقت فخیر ترانو دوستانو تاسو خوبو هیگه چه دا فلسطینی ولس پا ولانده دا اسرائیل و جمعیتونه او دا صحیونه سی رجم لقفا دا ولسی و دو او ماشمان و جل دا نسل و جنی بیل بی دا صحیونه سانو دا وحشت دا ننورزی رسانه و خفت فقطو او دا زنو اسرائیلی چارواکو تو کمپالو سرگندگونو قاساس امون دوینو چه دقا وقت دا یهودیت پا تحریف شوی عقیده که جرلن او دا سرچینی وای چه زنو یهودیانو دقی خبری حسی کری او خل خبری دقی خبرو پتوگا براندی که
عزیزان پدی که شک نشتا چی ده تورات یا برخا تحقیق چی ده لکت سنده چی پدی که شک نشتا چی و برخا ده مصال سلام یا گار ده تورات اکثر تحقیقنا ده وقتی مرکی دوره پوری علمی او لحقا وقتا ده اسلام تحقیقی وقتی ده حقیقی لکتا حقیقی من د اسلام د ظهور وروسته د تورات تحقیق ثابته و لپاره سنځان د مسلمانانو مهم هغه څه چې ثابته شوې ده هغه تاریخونه دي چې په دې زمانه کې رامنځته شوي زیاتره یې د تورات په تفصیل او د هغه په دیني او مناجمعاتو او په کتابونو کې تحقیقان هغه پاسې په هندوستان وکړه او په دې اساس یې په فلسطین کې د مسلمانانو نور توضیحات دا چې محققین عموماً موافق دي چې د زاره نامی لیکوالان کمیلی پیژنی چی او بیتا ده ده کتابانو ده انتصار ده خواب نده کنیش ده پینجو و اسپارو لازم علیکون سرگندیجه چی ده تورات لیکوال
طيب ما هي الاثار المترتبه على صراع النفوذ في سوريا حتى الان؟
او يادها للاسخوان للتشكيل بالنسبه لكوكو دخول الاول الدمباب او اطوال السرطة يبكي داوان الشيوي تشي هزرة موسى فالهي وكم سرى لإسرائيل سرطنا فدون دخولنا من المطي دا آياتنا قد عدفون تشي كوزاك وحيد مصار السلام دخوا لكبشوي او لاغي قبيليه الساكن مسؤولية طهارة كده يفوض الخوف ترحقرين وفاتحين جنبه طهارة ودى كتاب فميز صندوق في ساكن الإسلام ساكن كده مشوي أو فبقاي كي يسمعون كما أبقى كده ده كورا ده ساكن لفارة باتشاكا دير اسمه كنشي فسفر تسليكي ده ولا سنبا بحقة لسم آياتي ده يهوديان ورافضون كتاب جهان کلی چه تاسو پا تخت ناست یاست ده دیر شریعت نسخه لحظه چی ده پخوانی و لاویان و خانمان و فرده زن و فاره پیست رکی بیشی او زن سوی رسی ده پخوانی کولی و رزی ده دکلی لفاره ولی
اما اذا بقيت هذه الدول
تتكتل بامن سوريا وسيادتها ده شخصي تورات او ده اهل عتيق نور مدعنا ده بخت ونسر
دكتور بعد اكثر من عقد على اندلاع الحرب في سوريا يبدو المشهد اليوم اكثر تعقيدا
مبينا
فلم تعد الحرب مجرد صراع داخلي بين النظام والمعارضة بل تحولت لساحة تثبيت الحسابات الدولية إعادة أسناد وقانون أو يادة مع تأكد خروج بشار الأسد تتضح ملامح لمستقبل سوريا بشكل كبير. ما هي قراءتكم
لكل شيء بدأ هذا لأي شيء ثابت ولا شيء وسنة تورات إذا حضرت من خلال وفاتك خلونا ورسة لكل شبه فدي كتاب كما موجود زن آياتنا ده حضرت موسى عليه السلام ده ووفات في سبا يعني مقدس كتاب ده فيها التاسي بيان نو دخل بندا موسى خلتا دمو آب فخورك دخل لقول سرسم وفات شو أو هغي دمو آب فملك فارد ما تمر وزي خايف ورسيدي او يوشاء الدينون دا حكمت لروح ستدفع زكا كي موسى له غير لاخر شريع او بني اسرائيل دا حق اتاحت وكا او له غير سرسرا سم وقل كفتة موسى تا امر كبير
هذا هو يسوع كيدا ذكي نسان السلام بندني تفن أو تفن بسفة تفسير سروة الحين أو تنظر لعمل كيدا كتاب دا موسى السلام وعلي بكتاب تكتا كل دعنه بين الشفا كرمار دورس كبير لديش وغير عيسى دا تسوي كبير أو بيان آية تفن موسى السلام دا مار دورس ورحبا الكتاب كبيرتي ما قبر تنظر كتاب او فتواتي همدازي خارين وشيكي دمساري سلام سلام مكتن وشيكي سوسني فتواتي بسطور مرهين كاريخنا بإبراني صافة انتخاب باندي جيه تنغادي او دنن بزيتو فوقات لدي سهدف شيرية هجم عارتها زينية فوقات كبيرتي مسارنية فوقاندي تاسو يواتي لحفل فراي سرى تعليم او فتاسو دمزكي لنور خلق سرى
دكتور دمشق العاصمة التاريخية لسوريا يختمر بتحول جزء من ريفيا إلى كانتون علوي معزول تحت سيطرة النخبة العلوية مع ضمان حماية المقدسات الدينية وعدم المساس بها ويبدو هذا السيناريو مشابها لتجربة لبنان حيث يتحول النظام السياسي إلى فسيفساء طائفية لكل مكون فيها كانتون خاص فيه. طيب دكتور ماذا يعني عدم توقف جبهة اليمن عن العمليات ضد الكيان الإسرائيلي وعلى السفن التابعة للكيان وللدول الحليفة
مثال بطوكا زمون تمسكي يو أجنبي
اسمعي دكتور صوت واضح نيويات
بخار كده يهوديان وزوان كسا عندور شويدان
ألو دكتور
تدي قبام كنيولو سرچي ده نيويات تردي رسيدون كي إسايان دي شايد فأول نظر كدا سي حتار كي لفردو مطلب يهوديان دي خو بحرانه ده نيويات يوا إسائي خزينه خودي سدا چرا دي خار ده يهوديانو منزدور بي او ورسره يو ده مصر شهزاده نومی فلم جوروهون که در منز نجات پرستی دومره جرده لدی چه حتی ده دغا اینیشن گوهران غیر یهودی ندید فماتريكس تريبوني يعطي لي
كسم هذا الكلام معكم ومع دكتور سمير أيوب. دكتور سمير تسمعني؟ كنت أقول لك أن دمشق العاصمة التاريخية لسوريا يحتمل أن يتحول من ريفيا إلى كانتون علوي معزول تحت سيطرة النخبة العلوية مع ضمان حماية المقدسات الدينية وعدم المساس بها. ويبدو أن هذا السيناريو مشابها لتجربة لبنان حيث يتحول النظام السياسي لفسيفساء طائفية لكل مكون فيها كانتون خاص به. ولكن دعنا نعود إلى جبهة اليمن. برأيك ماذا يعني عدم توقف جبهة اليمن عن العمليات ضد الكيان الإسرائيلي وعلى السفن التابعة للكيان وللدول الحليفة له؟ يعتمد بشكل كبير على كيفية إدارة الحكومة الإيطالية لهذه التحولات ومدى قدرتها على تحقيق توازن داخلي وخارجي يلبي طموحات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية بعيدا طبعا عن نفوذ الدول التي كانت شريكة في معاناته على مدار سنوات طويلة. هناك سؤال في هذا المجال يطرح نفسه دائما: تريليون دولار، هل تعيد إعمار سوريا وتبني مستقبلها الرئيسي؟
لن تكون لمصلحة
عليه الاستماع الى مطالب الشعب، اما اذا خضع يعني للتهديدات والضغوط الخارجيه بتقديري لن يستطيع يعني ان يعيد لسوريا ما الكل يامل بعودته، كما قلت الاحوال الطبيعيه وسوريا ان تكون في المكان الذي يرغب به كل دول المنطقه، وخاصه كما قلت يعني سوريا ان تعود الى جبهه المقاومه، ان تعود الى النضال، وخاصه لديها افراد محتله يعني سوريا هي ليست لوحدها وهي ليست خارج منطقه الشرق الاوسط، سوريا هي الاساس كما قلت لديها اراضي محتله وهي محط الله للدول. اذا اما ان تقول سوريا قويه او ان تقول سوريا مقسمه، هذا يعود الى الطريقه التي يمكن ان تحكم بها الاداره الجديده.
ولكن دكتور، تتداخل المصالح الدوليه والاقليميه ويتزايد الصراع في النفوذ الدولي على سوريا في تشكيل المشهد السياسي، مما يضع تحديات كبيره امام الحكومه الجديده لتحقيق توازن بين الداخل والخارج. كيف ترى هذه الازمه تجاه الحكومه الجديده في دمشق؟
بالطبع هي حالة صعبة بشكل كبير، وخاصة أنهم عليهم الانتظار، يعني أنا لا أعتقد أن الدول الخليج يعني مثل السعودية والإمارات يمكن أن تساعد سوريا بكل ما تحتاجه في حال بقي النظام الجديد في سوريا بقي ولاءه بهذا الشكل لتركيا. يعني لا شك أن هناك سوف يكون صراع كبير بين الطرفين، لا يمكن لهذه الدول أن تسمح لتركيا بأن يكون لها دور أساسي. لذلك كما قلت أن هذا النظام عليه حفظ التوازن بين هذه الدول، وأن تكون العلاقات على أساس ويعني من أجل مصلحة الدولة السورية والشعب السوري. وأيضا في نفس الوقت لا ننسى أن الاقتصاد السوري يعني يعاني من مشاكل وهو مدمر بشكل تام، هناك محاولة لإعادة أنهار سوريا، وفي النهاية يعني كل من يدفع يحاول خاصة من الدول الغربية أو حتى الدول العربية أو حتى تركيا، أي دولة من هذه الدول تريد أن تساهم في الأنهار وتريد إعادة الاقتصاد الروسي يبدو أن لها مطالب. إذن هل يستطيع النظام الجديد أن يوازي هذه المطالب بأن يحضر علاقاته مع هذه الدول؟ نعم، يعني هذه بالنسبة له حالة صعبة ومشكلة، لكن لابد من تخطيها وأن يكون لديه القدرة وأن تكون لديه الإرادة بالنظر أين هي مصالح سوريا وليس أين هي مصالح الدول الأخرى. يعني عليه العمل من أجل مصالح سوريا وليس من أجل مصالح الدول الأخرى التي دعمت.
نعم، الفكرة وصلت. دكتور سمير أيوب الباحث والكاتب السياسي في كنت معنا من روسيا، أشكرك على هذا الحضور وهذه اللقاءات الطيبة معكم. أشكرك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.